السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې ده صفی الله ستان اگزام د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري تاسو د ازادي راډیو دغه ماخامنی خبری پروګرام ته خراغ لاس تویم او ریچی د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو خاص استازی زلمی خلیلزاد نن بلخ ولایت تللی و ښاغلی خلیلزاد هلته د افغانستان د خلکو د وحدت د ګوند له رئیس محمد محقق او د افغانستان د جمعیت اسلامي د ګوند اجرایی رئیس عطا محمد نور سره چې د لیدنې دي د دوی د لیدنو په اړه باندې ډیر جزئیات نه دي رسنۍ شوي خو ویل کېږي چې دوی د سولې او پخلاینې په اړه باندې بحث کړی. همدارنګه د یوناما رئیس تادامیچی یاماموتو کندوز ته تللی او د سولې موضوع یې له خلکو سره شریکه کړې ده. نور مسایل هم لرو خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلالزی وایي.
په کابل کې د امریکا سفیر د افغانستان حکومت ستایلی چې د طالبانو یو شمیر بندیان یې خوشي کړي دي. د بغلان والی د وایي چې د وسوال طالبانو پر وزندان په عملیاتو کې 24 زندانیان خوشي شوي دي. او د لبنان امنیت ادارې نن تایید کړه چې یو لبنانی وګړی نزار زکا چې په ایران کې امریکا ته د جاسوسۍ په تور زنداني و خوشي سوی او لبنان ته روان سوی دی. پوره خبر نو واوري د ازادي راديو خبريال لمزار شريف وايي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد مزار شريف ته تللی دی. د ازادي راديو خبريال وايي چې زلمی خلیلزاد په مزار شريف کې لا یو شمېر سیاسي رهبرانو او د مدني ټولنې له استازو سره په افغانستان کې د سولې لپاره پر خپلو هڅو خبري کوي. زلمی خلیلزاد تر دې مخکې په کابل کې د شزو له یو شمېر استازو سره وکتل او په افغانستان کې د سولې لپاره پر مهمو ټکو خبرې ورسره وکړې. د دغه خبر نور جزئیات په ورسته په همدې خبرونه کې لمزار شریفه زموږ د خبريال پر رپورت کې واوري. په کابل کې د امریکا سفیر جان باست افغانستان د حکومت لوري د طالبانو د یشمیر بندیانو د خوشی کېدو ستاینه کړې او ویلي دي چې حکومت د جوړجاړي لپاره د سیاسي فضا د برابرولو هڅه کوي. جان باست نن په ټوټر لیکلي چې دایمي سوله له ټولو خواوو افیته اړتیا لري. خو جنباس لیکلی د طالبانو له زندانونو بندیان نه خوشی کیږي بلکې د افغانستان امنیتي ځواکونه په پوځي عملیاتو کې خوشی کوي. د امریکا سفیر د افغانستان امنیتي ځواکونه ستایلي چې په روسیو کې سلهاو افغانان له زندانونو آزاد کړي دي. وسوالو طالبانو هم نن په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان د حکومت لوري د زندانیانو په 800 و اتیا کسیز لست کې چې باید خوشی سي یوازې 216 تنه د دوی زندانیان دي. د وسوالو طالبانو په بیان کې لیکل شوی چې دوی د دې بهیر د دوام غوښتنه کوي. د بغلان والی احمد بسیم فرید نن وویل چې د وسلوالو طالبانو پر وزندان په عملیاتو کې 24 زندانیان خوشی شوي دي. عملیات د مرکزی بغلان په ولسوالۍ کې شوي دي. احمد بسیم فرید نن خبري اعلان ته وویل
یکی از زندانای بسیار کلیدی در سمت شمال بود.
دی وای چې دا په شمال زون کې د وسلوالو طالبانو یو ډیر مهم زندان وو. دا غیر قانوني زندان کې ودی 24 تنه خوشی شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان پر ټوئیټر نن لیکلی چې له دې زندانه په خوشو کسانو کې وتنه د ملي اردو و د پولیسو او درې د ملي امنیت ریاست اسکر دی. رحیم د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی الی کلی چې ولس ملکی وګړي هم له دغه زندان آزاد شوي دي. وسوالو طالبانو څنګه دی ویلي. د افغانستان د کرکټ لوبډلې وتلی غړي محمد شهزاد ګواښ کړی چې له کرکټه به لاس واخلي. محمد شهزاد دا خبرې ځکه کړې چې د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې هغه د کرکټ د نړیوال جام لپاره په پاتې سیالیو کې د برخې اخیستلو وړ نه دی. محمد شهزاد د نړیوال جام لپاره د افغانستان په دوو سیالیو کې ګډون درلود. افغانستان دواړه سیالۍ سریلانکا او استرالیا ته وروبایللې. د رویټرز خبري اژانس په وینا د محمد شهزاد کابل ته تر ستنېدو وروسته په احساساتي ډول خبريالان ته وویل چې که هغوی ما نه غواړي زه به له کرکټ لاس واخلم. د کرکټ بورډ چارواکو د تیرې پنجشنبې په ورځ ویلي وو چې د محمد شهزاد زنګون زخمي دی او له دې امله نور په سیالیو کې ګډون نشي کولی. د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري نن د احتساب محکمې ته ودرول سو. هغه د لسو ورځو تحقیقاتو لپاره د پاکستان د احتساب ادارې په توقیف کې دی. د پاکستان د احتساب ملي ادارې آصف علي زرداري او د هغه خور فریال تالپور تورن کړي چې ډېرې پیسې د جعلي بانکي حسابونو له لارې خپلو شخصي شرکتونو ته لېږدولې دي. فریال تالپور نه دی نیول شوی خو د هغې ضمانت رد شوی دی. د پاکستان د خلکو ګوند یا پیپلز پارټي پلویانو نن د هغه هېواد په مختلفو مختلفو شهرونو کې وړې وړې مظاهره وکړه. زرداری به د جون په 18 بیا محکمې ته ودرول سي. د پاکستان د احتساب ملي ادارې د اداري فساد په جلا مسله کې نن د پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف وراره حمزه شهباز هم نیولې دی. نواز شریف هم په زندان کې دی. د لبنان د امنیت ادارې نن پر ټویټر تایید کړ چې لبنانی وګړی نزار زکات په ایران کې امریکا ته د جاسوسي په تور زنداني وو خوشی سوی او لبنان ته لوتی. د لبنان د امنیت ادارې ویلي چې نزار زکات د امنیت لمشر جنرال عباس ابراهیم سره یو ځای له تهران د بیروت پر لور لوتی او په لوتکه کې د هغوی یو قسم ټویټ کړی دی. د ورځې په پیل کې د ایران د قضایه قوې ویاند ویلي و چې قضایه قوې د نزار زکات له مشروطي ازادۍ سره موافقه کړې ده، خو د هغه د ازادۍ شرایط نو څرګند کړي. او د روسي ژورنالیست ایوان ګولونوف وکیلانو د هغه د قسمي نظربندۍ پر ضد عرض کړی دی. دا ژورنالیست په روسیه کې ډېر پیژندل سوی دی او د میدوژدا په نوم خبري اژانس ته یې چې په روسي ژبه له لاتویا فعالیت کوي څېړنیز رپورټونه جوړول. هغه د مخدرو موادو د خرڅولو په جرم په قسمي ډول دوه میاشتې په کور کې نظربند دی، خو که محکمه پرېکړه وکړي د هغه د نظربندۍ موده تمدیدېدلی شي. ژورنالیست ایوان ګولونوف پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي. د هغه ملګري او د مدني ټولنې یو شمېر فعالان غواړي چې په مسکو کې د هغه د ازادۍ لپاره سوله ییز لاریون وکړي.
خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې بیا هم لوستلی شئ. به هم سلام او خره غلې د ازادي راډیو دغه خبری پروگرام ته د پروگرام معرفي ده. او ری چې نن د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیل زاد بلخ ته تللی او هلته محمد محقق او عطا محمد نور سره لیدلې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي تادامیچی محمود هم نن کندوز ته تللی دی. د په کندوز کې د سولې په تړاو باندې خبرې کړي.
It is very important that all of you remain engaged in peacetime.
دا ډیره مهمه ده چې موږ ټول د سولې په هڅو او نوښتونو کې ګډ اوسو. د افغانستان کرکټ بورډ نن انګریز اندی مولز د کرکټ د غوراوي کمیټې د مشر په توګه وټاکه. مجاهد زدران به هم له هغه سره همکاري کوي.
دغه دوه کسب اوس افغانستان سلیکشن کمیټه د پدې کې چیف سلیکټر نسته، نو دوی به صرف د افغانستان د ملي لوبډلې او د الف لوبډلې انتخاب کوي.
نور مهم مسائل هم لرو تر پای سره پاتې شئ. پروګرام ته بیا هم خراغلی راځو. لومړی مطلب ته، د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو خاص استازی زلمی خلیلزاد نن بلخ ته تللی و. زلمی خلیلزاد د یکشنبې په ورځ کابل ته رسېدلی او ویلي چې په افغانستان کې به څو ورځې له افغان مشرانو، سیاستوالو، مدني فعالانو او د ښځو له استازو سره د سولې په تړاو بحثونه کوي. ورزو بلخ ته د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیبزای د ښاغلي خلیلزاد د سفر په اړه موږ سره خبرې کوي. مجیب، ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. راته وایي چې ښاغلي خلیلزاد له چا سره کتلي او څه بحثونه یې کړي دي هلته؟
مننه. سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. څنګه چې تاسو په مقدمه کې ورته یادونه درلوده، بلخ ته د امریکا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي نن سفر درلود چې په دې ولایت کې د بلخ پخوانی والی او د جمعیت ګوند لایدرایه مشر عطا محمد نور سره ولیدل. همدارنګه له بلخ سیاستوال محمد محقق او د بلخ ولایتي ولایتي شورا له ځینو غړو سره یې لیدنې کتنې درلودې. او په دې لیدو کتو کې د افغانستان دولت د افغانستان د سولې په اړه البته او دا چې د دولت او طالبانو ترمنځ بین الافغاني خبرې ژر پیل شي په دې تړاو خبرې درلودې. د بلخ د ولایتي شورا له مشر عبدالحجي سره کومې خبرې چې ما درلودې، ده وویل چې ښاغلي خلیلزاد د دې تاکید په دې درلود چې لا هم نړیواله اجماع د طالبانو سره د خبرو په اړه رامنځته شي او د سیمې د پاتې هیوادونو اعتماد هم باید ترلاسه شي. په دې لیدو کې ښاغلي خلیلزاد د جرمني هیواد وروستۍ هڅې چې د افغانستان د سولې په تړاو پیل کړی دي او ایله کودلی چې جرمنی به طالبان او د همدارنګه د افغانانو ترمنځ د خبرو کوربه اوسي د یو د افغانستان سولې لپاره یو نیک اقدام بللی دی. د دې ترڅنګ د بلخ روایتي شورا مشر دا هم وویل چې دواړو لورو په افغانستان کې د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو په اړه هم ځینې خبرې سره رد بدلې کړې.
ډیره مننه کوم مجیب الرحمن حبیب زای او د ازادي راډیو خبریال له بلخ له موږ سره غږېده. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد نن بلخ ته تللی و. د برتا ویل کېږي چې کابل ته ستون شوی دی. هلته په بلخ کې له محمد محقق او عطا محمد نور او همدارنګه د ولایتي شورا له ځینو غړیو سره د سولې په تړاو باندې خبرې کړې دي.
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ملګرو ملتونو د ځانګړي د سرمنشي ځانګړی استازی تادامي چې یا ماموتو چې د یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه دفتر رئیس هم دی نن کندوز ولایت ته تللی و. د په کندوز ولایت کې د سولې په تړاو یو کانفرنس ته وویل چې د سولې په پروسه او خبرو کې باید ټول خپل رغنده رول ولري. له ده سره د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشره سیما سمر هم مالوه. هغې هم په د سولې په پروسه کې د ښځو په ګډون باندې ټینګار وکړ. د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان له کندوز په دې اړه باندې رپورټ را لېږلی دی.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان مشر تادامي چې یاما میتو چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشر اغلې سیما سمر او د یونما د بشر حقونو رئیس ملتیا کوله نن سه شنبه کندوز ته راغلل.
It is very important that all of you remain engaged in peace dialogue and the initiatives.
وی اړم چې نن موږ په دغه مهم پروګرام کې ګډون لرو. دا ډول پروګرامونه د سولې د تامین لپاره خورا مهم دي. د سرتاسري سولې په تامین کې د ځوانانو، میرمنو او د خلکو رول خورا مهم دی. ټول باید په هیواد کې د سرتاسري سولې د تامین لپاره په مسؤلیت سره کار وکړي. په ورته مهال کې د افغانستان د بشر حقونو د کمیسیون مشر اغلې ډاکټر سیما سمر په خپلو خبرو کې وویل چې په هیواد کې روانه جګړه تباه کوونکې ده او په ځانګړې توګه نجونې د همدې بدمرغې جګړې له کبله له زده کړو محرومې شوې او لا د زده کړو ساحه د نجونو لپاره محدودېږي.
اشتراک زنا او اشتراک معنادار زنا در پروسسور نه تنها در میز مذاکره بلکې
په سولې کې د ښځو رول کلیدي دی. موږ د څلور لسیزو اوږدې جګړې د پای ته رسېدو په هدف د هر لوی او واړه قدم د پورته کېدو ستاینه کوو او د هیواد هر وګړی باید ژمن شي چې دوی به نور په ملي مسؤلیت سره په هیواد کې د روان بشري ناورین پای ته رسېدو کې خپل رسالت ادا کوي. په ورته وخت کې د کندوز والي عبدالجبار نعیمي له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د سولې د ټینګښت په برخه کې رښتینې همکاري وکړي څو نور افغانان ونه وژل شي او نه هم خلک په یو او بل نومو ځورول شي. په سوله کې د ښځو رول تر سرلیک لاندې په دغه یو ورځني جوړ شوي سیمینار کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان مشر تادامي چې یا مامیتو د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون مشر اغلې سیما سمر په افغانستان کې د یونما د بشر حقونو د دفتر رئیس دولتي چارواکو د پوهنتون استادانو مدني فعالانو خبریالانو ځوانانو ښځو او محصلانو ګډون کړی و. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
ازادي رادیو ته غوږ یاست. دولس پګنې منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. یو شمیر حقوقي کارپوهان وایي عدلي او قضایي بنسټونه دي پر حکومت د ادعاو په برخه کې عدالت په پام کې وساتي او قانوني برخورد وکړي. له دې ډلې کبیر رنجبر او ودیر صافي ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل که دغه مسایل په جدي ډول ونه څېړل شي په ټولنې به منفي اغیز وکړي. دا په داسې حال کې ده چې عدلي او قضایي بنسټونه پر حکومت د بیلابیلو شویو ادعاو له جملې نه اوس یوازې د حبیب الله احمدزی ادعا څېړي. حبیب احمدزی د ولسمشر پخوانی سلاکارو چې ویلي دي په ار کې فحشا روانه ده. هغه څه چې ارک په کلکه رد کړه او غبرګونی وښود. فیروزی عزیزی په دې اړه رپورټ را لېږلی.
یو شمیر افغان حقوقپوهان وایي پر حکومت د لګول شویو تورونو د څېړلو په برخه کې د دوه ګونی چلند نه کیږي. افغان حقوقپوه کبیر رنجبر د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د ځینو سیاسونو له لورې په بېلابېلو برخو کې شوې ادعاوې باید په جدي ډول وڅېړل شي.
دا ظلم دی په دولت باندې، ظلم دی په خلکو باندې چې کوم څوک په دغه لویې کچې باندې ادعاګانې کوي او تورونه لګی، حتی وکیل دی او ولسی جرګی د پارلمان پر جمهور باندې د خیانت تور لګی یا د همکاري د تایش سره یا نور موضوعات چې دي، دا باید حتما سل په سلو کې باید وڅېړل شي او که افترا ثابت شي دغه خلکو ته باید حتما جزا ورکړ شي.
په ورته وخت کې بل حقوق پوه ودیر صفای بیا وایي عدلي او قضایي بنسټونه دي نه یوازې د حبیب الله احمدزي بلکې د ټولو سیاسونو اداګانې د دې لپاره جدي ونیسي چې په ټولنه کې نور خلک هم اغیزمنوي.
دا مسایل ټول افغاني ټولنه زیانمنوي او د خلکو له لوري په ټولنه کې سخت غبرګونونه راپاروي.
دا خبرې داسې مهال مطرح کیږي چې د ولسمشر د امنیتي چارو پخوانی سلاکار حبیب الله احمدزي له یوه خصوصي تلویزیون سره په امریکا کې ویلي چې په ارګ کې فحشا او له ښځو جنسي ګټه اخیستنه روانه ده. تر دې وړاندې د ځینو نورو څیرو او کړیو لخوا هم په ځینو مواردو کې پر ارګ یو شمېر دولتي چارواکو د فساد تورونه لګول شوي دي. دوه کاله وړاندې په غبرګولي میاشت کې د ولسي جرګې پخواني غړي ظاهر قدیم هم حکومت د داعش ډلې پر پلوۍ تورن کړی و او ویلي و چې په حکومت کې دننه یو شمېر کړۍ له داعش نه ملاتړ کوي. همدارنګه ولسمشیزو انتخاباتو ته نومان محمد حکیم تورسن بیا د همدې کال د جوزا په اومه لومړۍ میرمن رولا غنی تورنه کړه چې په ار کې دننه د عیسویت د دین تبلیغ کوي. خو د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی وایي چې پر حکومت پخوانی ادا ځکه جدي نه دي نیول شوي چې د سیاسي رقابت له مخې شوي، خو د حبیب الله احمدزي ادا له هغو سره متفاوته ده.
دا چې دولت کمزور یا ناتوانه دی هغه خو سیاسي دعوی دي. نور خلک او رسنۍ هم انتقادونه کوي خو ترې شکایتونه نشو کړای.
په ورته وخت کې د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي چې حبیب الله احمدزي ته دوه ځلې جلبونه استولي چې د خپل اداو په اړه اسناد او شواهد وړاندې کړي، خو هغه څارنوالۍ ته نه دی حاضر شوی. حبیب الله احمدزي په دې تړاو تر اوسه څه نه دی ویلي، خو هغه ته نږدې کسانو ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی احمدزی به په دې اړه سبا خپل دریځ څرګند کړي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو ته غوښتنه ده. افغانستان کرکټ بورډ نن په دغه اداره کې ځینې مهم تغییرات راوستي دي. د کرکټ پخوانی متخصص روزونکی اندی مول چې د انګلستان د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم او اے ټیم لپاره د چیف سلیکټر یا د غوراوي کمیټې د یو مسول په توګه ټاکل شوی، لاغه سره به مجاهد زدران هم چې افغان دی او کرکټ متخصص دی همکاري کوي. لدی مخکې دولت احمدزي او بچا حسین دغه دنده پر مخ وړله. همدارنګ د کرکټ اجرایی رئیس هم له دندې لیرې شوی دی. د کرکټ بورډ لپاره نوی څلور غړي هم ټاکل شوی دی. دغه ټولو مسایلو جزئیات له اکرام الله اکرام اورو.
د افغانستان کرکټ بورډ په دې اداره کې ځینې مهم تغیرات راوستي دي. د بورډ عمومي رئیس حجز الله فضلی وای د 2019 کال تر نړیوال جام وروسته به په ملي لوبډله کې هم بدلونونه راولي. خاغلی فضلی نن سه شنبه په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د فرمان لمخي د افغانستان د خارج جوړولو وزیر احمد جواد پایکار په ولسی چارو کې د ولسمشر سلاکار ضیاء الحق امرخیل د مشرانو جرګي غړي ګلالی نور ساپي او په اسلام آباد کې افغان سفیر شکر الله تف مشال د کرکټ بورډ نوی غړی ټاکل شوی دی. خاغلی فضلی امداراز اعلان وکړ چې د غوراوی کمیټې لپاره انګریز کرکټ روزون کې اندی مولز او پخوانی افغان کرکټر مجاهد زدران د مشانو په توګه ټاکل دي.
دغه دوه کسه به اوس د افغانستان سلیکشن کمیټې د پدې کې چیف سلیکټر نسته، نو دوی به صرف د افغانستان د ملي لوبډلې او د الف لوبډلې انتخاب کوي او لاندې سلیکشن چې دی زموږ جونیئر سلیکشن کې هغه به دولت خان احمدزی وي چې دی به د ټولو زونونو په سطح باندې هم یو چیف سلیکټر ټاکي چې هغه د زموږ د ټولو کورنۍ کرکټ سلیکشن به دوی کې انتخاب، خو د ملي لوبډلې او د الف لوبډلې انتخاب چې دی هغه به اندیمول او سره پیلاند لپاره مجاهد زدران.
د کرکټ بورډ رئیس ویل زکی اندیمولز پر دغه دنده وګماره چې بهرنۍ دی او په بی پرې ډول به پیوړی لوبغاړي د افغانستان د کرکټ ملي او الف لوبډلې ته وټاکي. انډی مولز د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ځوانانو لوبډلې روزون کې او د ملي لوبډلې سرپرست روزون کې پاتې شوه دی. د کرکټ بورډ مسولین هم دا شنوای چې د نړیوال جام لسیالي وروسته به په لوبډله کې هم پراخه تغیرات رامنځته شي. د افغانستان د کرکټ د غوراوي کمیټې په خواني غړي دولت احمدزي په دې خبری کانفرنس کې وویل چې د نړیوال جام لپاره د افغان لوبډلې تیاری کمزوري وي. نوموړي وویل چې افغان لوبډله لا هم د توپ وهنې، توپ ټولونې او یو شمېر نورو برخو کې جدي ستونزې لري او نشي کولای د لوبې پر مهال د مینوالو هیلې پوره کړي. دا تغیرات په داسې حال کې راغلي چې افغانستان دا مهال د 2019 نړیوال جام په سیالیو کې لوبېږي. افغان لوبډلې تر دې دمه درې سیالۍ کړي او درې واړه یې بایللې دي. خو اوس پوښتنه دا ده چې رامنځته شوي بدلونونه به د افغان کرکټ په راتلونکي څومره مثبت تاثیرات وغورځوي. د کرکټ افغان تبصره کوونکی اثر خوګیانی ازادي راډیو ته وویل
موز تاکنه یا دانوی تغییرات راغلی دي. که څه هم له یو خوا نه دي ته خوشبینه یم چې داسې نوي تغییراتو پر اتک سره به کم از کم په اداره کې د رهبرۍ په سطح صلاحیتونه او وړتیاوې را پیدا شي. له بل پلوه دا خو خارجي کسان دي که دوی دلته یو پالیسي ولري، لکه موږ د ملي لوبغاړو د انتخاب یا د غوراوي او پالیسي کرکټ بورډ ته لیکلې وه، که چیرې هغه پالیسی تطبیق کی زه فکر کوم بیا پکې انډی مول تم ډیر ضرورت نشته.
دا وایي چې د کرکټ په نورو برخو کې هم چې مسولینی لتیرو 15 کلونو را پدې خوا په څوکۍ وناستي او پلان نه لري، هم باید لدندې لري او پر ځای نوي کسان وګمارل شي. دا په داسې حال کې چې په روسیو کې په افغان لوبډله کې د اختلافات او راپورونه هم ورکړل شوې دي. د لوبډلې وکټ ساتونکې شهزاد محمدی لدی عمل چې ناجوړه د نړیوال جام له سیالیو کې نول شوی او پر ځای اکرام علي خیل په لوبډله کې ځای شوی دی. که څه هم کرکټ بورډ په ټینګار سره وایي چې شهزاد زخمی دی او نشي کولای لوبو ته دوام ورکړي، خو خپل شهزاد محمدی د روانې اونۍ د یکشنبه پورس په کابل کې خبريالانو ته وویل چې د روغ او جوړ دی او د یوې دسیسې لمخې لوبډلې کېنول شوی دی. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غوښتست په کونړ کې نن د کونړ سیند کلنۍ مشاعره وشوه. په یاده مشاعره کې په سلګونو کسانو ګډون کړی و چې شاعران، لیکوالان، فرنګیان او ادب مینوال پکې شامل وو. شاعرانو د کونړ سیند په اړه څه ویلي او حکومت یې څه ګیلې کړي په همدو کلو د چارواکو په ژمنو د ازادي راډیو خبریال روحلانوري دا راپور جوړ کړی.
د تل پسیر یو ځل بیا هم شاعرانو او د مشاعرې ګډونوالو شکایت وکړ چې د کونړ سیند پریمان او بو څخه تر دې دمه افغان حکومت هیڅ ګټه وانخستله او دغه بو ختیځوالو ته له تاوان پرته فایده نه درسولې. خوږژبي شاعر کاتب شاه کاتب وویل سلطان محمود سالمزی وای تر هغه به آرام ونکړي چې څوی د کونړ سین خپل کړي نه وي.
حسن لری خو چې د خپل نکړه ما تعالی پردای و نه را خپل نکړه ما اسلام آباد د خدای لمبا لمبا کې یو څه روخانه پر کابل نکړه ما او د کونړ سین د نور دنه سای ما چې تا د ژوند رنگین غزل
ځوان شاعر محمد ادریس د کونړ سیند ته وای د افغانستان لخواوري په آرام تیریګه دا سینه چې په شور دی ویده چارواکی را پاتېږي او پرتای د بندونو جوړولو ته پام نشي.
د کونړ سینا سینا شور وکړي یاران ویده دي او چیراوي خو راوي اخ نشي مینا.
شاعران، لیکوالان او د کونړ اوسیدونکو وای تل ورسره د کونړ پر سین د اوبو او برېښنا بندونو جوړولو ژمنې شوی خو یوې هم نه د عملی شوی. د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال د مشاعرې ګډونوالو ته وویل حکومت د کونړ سین دواړو خواو ته د استنادي دیوالونو جوړولو لپاره 15 میلیون امریکایي ډالر ځانګړي کړي دي او همداراز به پرې د بندونو چارې هم پیل شي.
د ګمبيري پروژه چې نه تنها د کونړ لپاره بلکې د ټول درېګونو ولایتونو راته د دې ژوند لپاره لوی ارزښت لري. دغه په تدارکاتو کې ده د ساحل برېښنا بند سروې تکمیله ده، اوس د ډیزاین برخې ته تللی ده.
لنن څخه شاوخوا لس کاله وړاندې د افغانستان د اوبو او برېښنا پخوانی وزیر اسماعیل خان په یو ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د کونړ پر سیند شپږ ځایه د هندی انجنیرانو په وسیله سروې کړي چې په دغو ځایونو به بندونه رغوي او د بندونو رغېدو سره به 1.5 میگاواټه برېښنا تولید شي. خلک د دغو وعدو عملي کولو ته شیبې شماري، خو تر اوسه لا هغه وخت نه دی را رسېدلی چې د شپږو بندونو څخه یې په یو هم کار پیل شي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
آزادی رادیو ته غوږ یاست، اوس هم راځو یې نړیوالې موضوع ته. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ویلي ایران د یورانیمو د غنی کولو سرعت زیات کړی، خو په اړه جزئیات نه دي ورکړي. د دغې ادارې رئیس یوکیا امانو نن دغه خبرې کړې دي. په همدې حال کې ټاکل شوی د جاپان صدر اعظم شینزو آبه د ایران له ولسمشر حسن روحاني او مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای سره روانه اونۍ وویني. ملالی بشیر ته به غوږ شو.
د اټومي انرژي نړیوالې ادارې عمومي رئیس یوکیا امانو د دوشنبه په ورځ په یو خبري کانفرنس کې د ایران اټومي پروګرام یو سیاسي مسله وبلله او ویل چې دغه هیواد د یورانیم غني کول زیات کړی دي. د ویل چې د ایران د اټومي موافقې پر سر راپورته سوی لانجو په اړه باید مذاکرات وسی.
I am not in a position to tell what type of dialogue.
زه په داسې موقف کې نه یم چې ووایم څه ډول مذاکرات باید لومړی ټوپ ولري او څه ډول نه. خو دا څرګند دی چې ترنګلتیا زیاته شوې ده، نو د وضعیت د سمولو په خاطر به دا شوي چې خبره د مذاکراتو له لارې حل شي.
تر دې مخکې د جاپان د کابینې وزیر یوشی هیدی سوگا نن خبریالانو ته وویل چې د دې هیواد صدر اعظم شینزو آبی به سبا ایران ته خپل درې ورځنی سفر پیل کړي او د تمرکز به د واشنگتن او تهران ترمنځ د ترنګلي سوي وضعیت پر سمولو وي. ټوکیو په آسیا کې د امریکا له نږدې متحدانو دی چې له تهران سره هم شي اړیکې لري. د تهران او واشنگتن ترمنځ اړیکې هغه مهال ترنګلي سوي چې تیر کال د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نړۍ د قدرتونو او تهران ترمنځ د 2015 کال له اټومي موافقې د امریکا د وتلو اعلان وکړ. له هغه راهیسې واشنگتن پر تهران نوي بندیزونه لګولي دي او د ایران په وړاندې خپله لهجه سخته کړې ده. همداراز امریکا په منځني ختیځ کې خپل نظامي حضور پراخ کړ چې په نتیجه کې د وسلوالې جګړې بیره خپره سوه. تیره میاشت جاپان ته د سفر پر مهال ډونالډ ټرمپ څرګنده کړه چې غواړي آبی د ایران او امریکا ترمنځ منځګړیتوب وکړي.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
د امریکا فضائی ادارې یا ناسا ویلي لسیزی وروسته به سپوږمۍ ته بل ماموریت په 2020 کال کې ولیږل شي. تر هغه څلور کال وروسته له ستورمزلي هم د سپوږمۍ پر مخ کښته شي. تر دې اعلان وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ټویټر ولیکل ناسا باید سپوږمۍ ته د تګ خبره وسونه کړي، ځکه دا کار امریکا 50 کاله مخکې کړی. ملالۍ بشیر په دې اړه باندې رپورټ جوړ کړی.
د امریکا فضائی ادارې یا ناسا روانه میاشت د آرټمس په نوم د خپل فضائی ماموریت د مهالویش په اړه اعلان وکړ. د ناسا رئیس جیم برادنستین وویل چې د دې پروګرام لومړی پړاو به دا وي چې یو ماموریت به پرته له ستورمزلو په 2020 کال کې سپوږمۍ ته ولیږل سي. دا ماموریت به آرټمس یو بلل کېږي. وروسته له دې به په 2024 کال کې یو بل ماموریت ولیږل سي چې عمله به لري او پکښې به سپوږمۍ ته لومړۍ ښځینه ستورمزلې هم شاملوي. تر دې اعلان سمدستي وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې پر دومره ډیرو مصارفو سربیره ناسا باید یوازې سپوږمۍ ته د تګ خبرې ونه کړي، ځکه دا کار امریکا 50 کاله مخکې کړی دی. د ولیکل چې ناسا باید په لویو پروژو تمرکز وکړي، لکه مریخ ته تګ چې سپوږمۍ ته تګ د دې یوه برخه ده. د ناسا د راتلونکي فضایي ماموریت نوم آرټمس د یونانیانو له کیسو اخیستل سوی دی. د یونانیانو د لرغونو کیسو له مخې آرټمس د ښکار او سپوږمۍ الهه وه او د اپولو په نوم د یونانیانو د خدای خور وه. په 1906 او 1908 لسیزو کې سپوږمۍ ته لیږل سوی ماموریت د اپولو په نوم یادېده. د ناسا په مشرۍ د ماموریتونو ترڅنګ د 2022 او 2024 کال په منځ کې په فضا کې د لمریز نظام یو تمځای ته د ودانیو جوړولو په هدف د تجهیزاتو انتقالولو لپاره 15 نور ماموریتونه هم ځي. دا 15 ماموریتونه د شخصي شرکتونو لخوا ځي چې له ناسا سره قرارداد لري.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country.
in dealing with the migration crisis.
La dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna taso da nari la muhimu pesho khabrawi.
مننه چې د ازادي رادیو مخامنې خبری مجله مو واوریده. فرشته نگاه به د ازادي رادیو وروستۍ نیم ساعته دری خبری مجله وړاندې کړي. ستړي مشي، په خیر راغلی پروګرام ته.
تشکر صفی جان، خسته نباشین و شامتان.